کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو دی غرمنی خبری خبرونه تمو زنوریاس نوری هر کله کوم په پایل کې خبرونه کابل پریس کلب وای په پکتیا کې د افغان خبريالانو سره د شوی تاریخوالي او په ټوله کې د خبريالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو لیک استولای دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره شوی خبر پڼه کې ویل شوی چې د شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب خبريالان په دې خاطر چې ولې په ګردیز کې د یو شمېر نجونو د مظاهرو په اړه راپورونه ورکړي او بندیان کړي او ورسره سپک چلند کړی دی. په ګردیز کې د منځنۍ ښوونځیو او لیسو یو شمېر نجونو وروسته له هغې مظاهرې وکړې چې پر مخې څو ورځې مخکې پرانیستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیرته بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په تېر یو کال کې په افغانستان کې په ملي سطح د پولیو ضد واکسین او یو فرعي کمپاینونه عملي شوي دي. د دې سازمان په خبره په دغو کمپاینونو کې ډېر ماشومان واکسین شوي چې په تېرو څلورو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو ختمېدل به د نړۍ څخه د پولیو د لمن د ټولولو په هدف مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر هغو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې دا هدف ترلاسه شي. تر دې مخکې طالبان په ځینو ولایتونو کې د کور په کور واکسین په مخنیوي تورن شوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یا یونیسف وایي په پکتیا او خوست کې د جون میاشتې د زلزله ځپلو ماشومانو لپاره د زده کړو تورنیس ټولګي جوړ کړی دی. د یونیسف ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل چې په دې اقدام سره 4000 ماشومان ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. د جون د میاشتې زلزلې په دې ولایتونو کې د یو زیات شمېر افغان ماشومانو د پلرونو او میندو ژوند واخیست. په پکتیا او خوست کې د جون میاشتې د زلزلې د تلفاتو رسمي احصایې ښیي چې تر 1500 ډیر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، زرګونه نور ټپیان شوي او تر 3000 ډیر کورونه ویجاړ شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین غوښتي چې د اوکراین له اټومي تاسیساتو خپلې وسلې او ځواکونه وباسي. ماکرون دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې په دې اټومي تاسیساتو کې د یوې احتمالي غمیزې په باب په نړیواله سطحه اندېښنې راپورته شوې دي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو پرون یک شنبې د ټلیفون لارې په خپلو کې خبرې وکړې. ماکرون له پوتین همدارنګ وغوښتل چې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو په اړه هغه موافقه چې د ملګرو ملتونو په منځ ګډیتوب رامنځته شوې عملي کړي چې دغه غلې دانې هغو هیوادونو ته ورسیږي چې پکې اړتیا زیاته ده. پر اوکراین د روسیې تر غیر مهاجه یرغل وروسته روسي ځواکونه د اوکراین زاپوروژیا اټومي تاسیسات نیولې دي. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د آسیا جام د کرکټ سیالیو اتلولي وګټه. د آسیا جام پای لوبه دوبی کې وشو. سریلانکا په شلو ورونو کې 120 منډې کړې وې. پاکستانی لوبډله په 120 منډو باندې وسوځېده او هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله. سریلانکا په آسیایي جام کې دا وار له شپږو لوبو یوازې یوه پر افغانستان بایللې وه. پاتې نورې ټولې وګټلې او اتلولي په خپل نوم کړه. ازادي رادیو اوري او د خبرونه په دوام کې کابل پریس کلب وای په پکتیا کې لا افغان خبريالانو سره د شوی تاریخوالي او په ټوله کې د خبريالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو لیک استولای دی.
دوی پر ټوله کې د بیان د ازادۍ خلاف دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغوی حقایق بیان کړي.
په ګردیز کې یو شمېر خبريالان طالبان وروسته له هغې ونیول چې په دې ښار کې د یو شمېر نجونو چې څو محدود ښوونځي له څو ورځو پرانیستلو وروسته بیرته پر مخ تړل شوي وو مظاهره کړې وه او د مظاهرې په اړه یې راپورونه ورکړي وو. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو یو مهم علت د ټولنې حساسیتونه وبلل.
موږ تاسو افغاني جامعې کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی.
په دې اړه آیا چې په رښتیا هم په ټولنه کې د نجونو د زده کړې په وړاندې حساسیتونه شته؟ د پوهنې د چارو له یوه پوه سره خبرې کوو. دا به هم واورئ چې په کندوز کې د خښتو د بټیو کاروباریان وایي د ډبرو سکرو د بیو د لوړوالي له امله ډېرې بټۍ تړل شوي او په لسګونو کسان وزګاره شوي دي.
یو منزوغال نوی روپی پینز نوی روپی تمامیگی مخی یو منزوغال پا شلو پی ویش ادیش پی لراتا نو وست بطی ترلی دا و کارگر چوٹی دی و خپلا بسر نوشت پتیست.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته کابل پریس کلب وای په پکتیا کې د افغان خبريالانو سره د شوی تاریخوالي او په ټوله کې د خبريالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګیو د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو لیک استولای دی. کابل پریس کلب له لوري په خبره شوی خبر پڼه کې ویل شوی چې د شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمېر خبريالان بندیان کړي او سپک چلند یې ورسره کړی دی. دا وروسته له هغې چې په پکتیا کې یو شمېر خبریالانو په ګردیز کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د مظاهرې په اړه راپورونه ورکړي وو. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
کابل پریس کلب وایي د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب څو خبریالان بندیان کړي. د هغوی شخصي ټلیفونونه او د خبریالۍ وسایل یې ترې اخیستي او ناوړه چلند یې ورسره کړی دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره سوي خبر پاڼه کې چې د دوی د رسنیزو ګروپونو له لارې پرون ناوخته خبره سوي راغلي چې د شنبې په ورځ په ګردیز کې میشت خبريالان په داسې حال کې بندیان سوي چې دوی په دې ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو او نه پرانیستلو په تړاو خبري مواد له خپلو رسنیو سره شریکول. په پکتیا کې د شنبې په ورځ د ښوونځیو ځینو زده کوونکو د یو لاریون په لړ کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې له شپږمو ټولګیو پورته دي د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیستل سي. د کابل پریس کلب په اعلامیه کې په ګردیز کې د تولو نیوز، پژواک، سلام وطندار او آریانا نیوز محلي خبریالانو له قوله راغلي چې د طالبانو سیمه ییزې ادارې ورته ویلي وو چې ستاسې په وړاندې امنیتي ګواښ دی، باید له دوی سره لاړ سي. دوی غوښتنه کړې چې د طالبانو د استخباراتو د دغه سپک او توهینوونکي چلند پوښتنې دي وسي او دوی ته دې د امنیتي ګواښ په اړه بشپړ وضاحت ورکړل سي. د کابل پریس کلب یو غړي محمد ګران ازادي راډیو ته ویل چې په تیره یوه میاشت کې دوی نونس داسې قضیې ثبت کړي چې د طالبانو لخوا خبریالان وهل سوي، توهین سوي او بندیان سوي دي.
هغه موضوعات چې اوس افغان خبریالان ورسره لاس او ګریوان دي، په یوه لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې همدا ډول نړیوالو رسنیزو بنسټونو د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار سازمان ته دغه لیک ولیږو تر څو په افغانستان کې د خبریالانو د شته وضعیت په اړه باندې د هغوی پام راواړوو.
شغلی ګران وی په دې لیک کې دا غوښتنه هم سوي تر هغه چې طالبانو د افغان خبريالانو په وړاندې خوندې کاری چاپیریال نیوی رامنځته کړي، نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو ځینی بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې ځینی خبريالان وایي چې په افغانستان کې په وړاندې کاری محدودیتونه او امنیتي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. خاطر نوري په کابل کې لیوي خصوصي رسنۍ سره کار کوي.
دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ خلاف دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغوی حقایق بیان کړي. په افغانستان کې د خبریالانو کوم وضعیت چې دی هغه ډیر زیات خراب دی. خبریالان نشي کولای چې پر هټه په بهر کې وګرځي.
یو بل افغان خبریال هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله نوم په دې راپور کې یاد سي، ازادي راډیو ته وویل
خبریالان محدود شوي دي، تر ډېره رسنۍ سانسور دي او په ډېری ولایتونو کې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې ډېر رسنۍ بند شوي دي، رسنۍ سانسور دي، خبریالان ټارګټ کیږي. موږ تاسو په دې وروستیو کې ول د خپل همکاران چې دوی ونیول سول، زنداني سول، شکنجه شول او وروسته له ډېرو هلو ځلو ځینې را خلاص سول او ځینې اوس هم په بند کې دي.
دبدسل کې د چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمني له پیل راهیسي د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. هڅه مو وکړه چې د کابل پریس کلب د تازه اعلامیې او افغان خبریالانو د ستونزو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې په وار وار افغان خبریالانو ته د خوندي کاري چاپیریال د رامنځته کولو ژمنې کړې دي. د یادونه ده چې د جولای پر شلمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لسو میاشتو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند 103 پیښې ثبت شوې دي. معلوماتو ته نه لاسرسی، د خبری پیشو پوشش ته نه پریښول او پر شیزنه خبرلانو ګڼ بندیزونه نور هغه موارد دي چې اوس مهال ورسره افغان خبرلان په افغانستان کې مخامخ دي.
و امر دل چې کابل پریس کلب وای په پکتیا کې د افغان خبريالانو سره د شوی تاریخوالي او په ټوله کې د خبريالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو لیک استولای دی، او په دې لیک کې د سازمانونو غوښتنه ده چې په افغانستان کې د خبريالانو ملاتړ وکړي. دا لیک ورسته له هغې استول شوی دی چې د کابل پریس کلب خبره د شنبه پر از طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمیر خبريالان په دې خاطر چې ولې په ګردیز کې یو شمیر جنونو د مظاهرو په اړه مطالب راټول کړیو او په اړه راپورونه ورکړیو بندیان کړیو او سره ناوړه چلند کړی دی. په ګردیز کې د منځنۍ ښوونځیو او لیسو یو شمیر جنونو ورسته له هغې مظاهره وکړه چې پر مخې څو ورځې مخکې پرانستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیرته بند کړل. د راپورونو له مخې شاوخوا څلور ښوونځي په ګردیز کې او یوه د نجونو لیسه هم په څمکنیو کې د قومي مشرانو او د همدې لیسو د مدیرانو او مشرانو په نوښت پرانستل شوي وو. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په کابل کې په یو خبری غونډه کې ویلو چې د طالبانو مشرتابه د دغو ښوونځیو پرانستلو خبر نه دی او په دې اړه څېړنه کوي او وروسته به خپله پریکړه اعلان کړي. هغه دا ولیدل شول چې دغه ښوونځي بیرته د نجونو پر مخ طالبانو وتړل. د افغانستان د بشري حقوقو خزو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ ویلي د نجونو د تعلیم د مخنیوي په خاطر د طالبانو ظالمانه او تخریبي سیاست د دوام لپاره هیڅ توجیه نه ده موجوده. رینا اميري دغه څرګندونه پرون ورسته له هغې وکړه چې په پکتیا کې لشبګم ټولګي پورته د نجونو لخوا یو لاریون وشو. د افغان خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو تګلارې د خوښنۍ وړ بللې او ویلي چې دا کار د افغان نجونو خوبونه ماتوي او د افغانستان لاپسې شاته بیایي. خو د طالبانو د پهن سرپرست وزیر نور الله منیر یو ځل بیا ویل چې په ټولنه کې حساسیتونه لشبګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو په وړاندې لوی خندي. ښاغلی منیر دا خبره پرون په اروزګان ولایت کې په یوې غونډه کې وکړه او ویل چې لا هم خلک دې ته تیار نه دي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د طالبانو د پهونی سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر روزګان ولایت د خپل سفر پر مهال ویل چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي دروازې زکه تړلې دي چې خلګې نه غواړي چې د شپږم ټولګي پورته په خپل لونو او یا هم خويندو باندې په اوسنۍ شرایطو کې زده کړې وکړي. شاغلی منیر دا خبره د ازادي رادیو د هغه پښتني په جواب کې وکړه چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به څه وخت خلاصيږي او علت یې سدي ولې تړل سوي دي.
ایلتی کته د روزګان بازار نه وځي لګ د غرو پلمنو په کلیو کې سپنګرو نه پښتنه وکي خپل تا تدارک معلومیږي. کته په جماعت کې پښتنه وکي چې 200 د سپنګری 200 د خلک دې ته تیار دي چې خپل شپلس کلنه ولس کلنه لور مکتب ته ولي. نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نوي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعي کې وسیدل یو او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور د هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې د ساتلې. نو لاغې نه پاتونه را جوړ سی ویډیو دی هغه په خلاف باندې فتواوی راغلي دي. نو موږ په دې حق له کوشش کوو چې داسې یو شرایط ترمنست کوو چې د خلکو اعتراض مرانه شي او تعلیم په خپل اصول برابر.
دا په داسې حال کې د شاوخوا یوني مخکې د پکتیا په مرکز ګرګیز او څمکني ولسوالۍ کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په غوښتنه پرانیستل شوې خو بیرته د طالبانو له لوري وتړل شوې. خو پرون بیا دغه ښوونځي د تړل کېدو په اعتراض کې لاریون هم وکړ. بل خو بیا د اورزګان ولایت هغه خلک چې په لیرو پروتو سیمو کې ژوند کوي دا خبرې ردوي چې ګواکې د ښوونځي نه غواړي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ کې ښوونځي ژر تر ژره خلاص کړي. د یاد ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی شاه خان او د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کشخنجک د سیمې اوسیدونکو لال جان چې هرې شاوخوا 15 کال عمر لري ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا
په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغه انجونو د پلورونو او ورونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو ښوونځي ته لاتلو راګرځولي دي.
و امریدل چې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر وای چې افغاني ټولنه کې ځینې حساسیتونه موجود دي چې لشبګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو په وړاندې یو مهم خنډ بلل کېږي. د پوهنې د چارو شنونکی محمد صدیق پتمن هم را سره وصل دی. پتمن صاحب خبرونه ته خره غلاست.
مننه تاسو
پتمن صاحب، تاسو د افغانستان د پخوانی حکومت کې پوهنې مرستیال وزیر هم وی، حساسیتونه هم درته معلوم دي، دودونه هم درته معلوم دي. د طالبانو سرپرست وزیر دا دوهم ځل دی چې دا خبره کوي چې په افغاني ټولنه کې ځینې حساسیتونه شته، ځینې کلتوري محدودیتونه شته چې نه پرېږدي لشبګم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لاړ شي، البته د په وینا په ځینو سیمو کې. آیا په رښتیا هم ټولنیز حساسیتونه موجود دي د پوهنې په وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي؟
د افغانستان د پوهنې بهیر ته که وګورو هغې ټول دا پړاوونه وهلي دي. یعنی موږ د دغو حساسیتونو په اوج کې یوه پیړۍ وړاندې د افغانستان معارف شروع شو او دا معارف په ښارونو نه او بیا د کلو په لور باندې هغه خپل مسیر، یعنی تکاملي مسیر د خلکو د کلتوري او فرهنګي شرایطو سره سم و پایمایه او د خلکو د آگاهۍ سطح دې ته ورسېدله چې هغوی اوس په ټول افغانستان کې پرته له توپیر نه چې هلکان دي که نجونې دي د هغوی ښوونځیو ته تلل غواړي او د هغوی دپاره درس او تعلیم د لومړي ټولګي نه تر شپاړسم ټولګي پورې چې د افغانستان په ټولو تیرو قوانینو کې تسجیل شوی و دا د خلکو د غوښتنې پر اساس و او د ټولنې د ضرورتونو پر اساس باندې و او په اوسنۍ نړۍ کې چې موږ ژوند کوو په ملي او بین المللي کچه باندې د یو سیل هیواد د جوړېدو او پټول او په جامعه کې د خزو او د هلکانو د سالمې ونډې اخیستلو په خاطر د افغانستان تیرو نظامونو دا پروژه پر مخ بولې ده او خپل تکاملي پړاوونه یې طی کړي دي. د بېلګې په ډول که تاسو سل کاله وړاندې یا 15 وړاندې یا 16 وړاندې په پکتیا کې ښوونځی خلاصوه د نجونو ممکن له مشکل سره به مخامخ کېدلې. دا خبره هغه وخت پورې اړه لري. اما تاسو تیره ورځ یا تیره اونۍ ولیدل چې په پکتیا کې خلک د مدیرانو د مکتب سره جرګه کیږي، جرګه کوي او د نجونو پلرونه او معلمین او مدیر د مکاتب طبي خبره ده چې د لوړو مقاماتو سره به تفاهم کړی ولې دوی هغه جنجالونه چې لري په خپلو کې شاید توافق ته نه رسېدلي. ښوونځي شروع کیږي او د ښوونځي شروع کېدل د دې معنی لري چې دا هلته کلتوري او فرهنګي او عنعنوي موانع نشته، د منځه تللي دي او د خلکو د آگاهۍ سطحه په کامل ډول لوړه شوې ده. خصوصا که مهاجرت منفي تاثیرات په افغاني ټولنه باندې ولرل، ځینې خراب دودونه د ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راوړل، ولې د افغانستان د خلکو سیالي د تعلیم په باره کې را ژوندۍ کړه او اوس د خپل لوڼې او هلکان مکتب ته په سیالۍ لیږي.
بله پدمن صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم وویل قومي مشرانو خپل نوښت کړی و د لیسو او د نورو ښوونځیو له مدیرانو سره په یو اقدام کې دغه ښوونځي پرانستی و.
ولی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر چې کله دا خبره کوي وای په ټولنه کې ځینې حساسیتونه شته چې دغه خنګرځي کوي را شو دې خبرې ته چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې ممکن دا حساسیتونه وي، ولی په لویو ښارونو او ښاري سیمو کې دغه ښوونځي نه پرانیستل کیږي، آیا د دوی دغه دلیل د قناعت وړ دی؟
ته په هغه وزیر خصله دي او خبره باندې پوي کی اماده دوی د رهبری موجود مجبوریتونه دي چې د ممکن د خپل رهبری سره عیار کی، ولې د مملکت په ضرر ده او دوی ته په شخصي لحاظ هم د دوی په ضرر باندې، ځکه چې تعلیم او تربیه یو ځان منون کی پدیده ده چې ځان نه مني، یعنی نن چې یو شاګرد لومړی ټولګي کې باید درس وایي دا کال ته باید دوهم ټولګي کوي، یعنی د سنو سال او د وخت سره تړلې پدیده ده، موږ نشو کولای چې دا د زمان نه پرته مطالعه کړو، یعنی په یو وخت کې یو ویز د کړې ضرورت په بل وخت بل، او دا ځان نه جبیره کیدونکې ده په ټولنه کې، واځي په افغاني ټولنه کې نه په ټولو ټولنو کې چې دا نه جبیره کیدونکې ده. نو د پوهنې وزارت او د طالبانو د امارت رهبرۍ نظمن هیله ده چې د افغاني ټولنې دا مشروع غوښتنه درکی او د خپل لونو او اولاد په هیڅ باندې د افغانستان جنو ته وګوري، دا د دوی اولاد دی، دوی د وطن خلق دي او د دوی نه تعالی ورینه غواړي، لکه څنګه چې خداوند تعالی په انسان باندې د علم د زده کړې لورینه کړې ده، علم د خداوند تعالی ذاتي صفت دی چې انسان ته ورکړی دی، موږ د دوی نه هیله کوو چې د دې الهي پیرزوینه مخاونه نشي او افغاني نجونه او هلکان دواړه مساوي ډول باندې ښوونځیو ته پرېږدي.
تاسو که پاتمن صاحب پاتمن دغه مظاهره د نجونو یو شمیر نجونو چې په ګردیز کې کړي وی لیدلې وی تصویرو کې معلومیږي چې هم دغه بیچاره نجونو چې ورته ویل کېږي چې خونځي مو بیرته وټړل شول، په ډیرو هیلو سره خونځي بیرته پل کړي او ور سره بد چلن هم کیږي تیتو پر کیږي، کراشو د همدې ټولنې غوښتنه و، ولې د ټولنې د خلکو غوښتنه تاسو هم وای مشرانم وای نړیوال هم پم دې باندې تاکید کوي، ولې طالبان ورته غوښتنه نسی؟
په پکتیا کې د نجونو مصالحه تمیزه لاریون د افغانستان په تاریخ کې وزرینه پانه شو، دا ځکه چې اتهاماتو چې په قومي لحاظ باندې د خلک تعلیم نه غواړي، پکتیاوالو او پکتیاوالو نجونو او د دې د پلرونو نه د دې د مندونو او د هغه چا نه چې د ښوونځي خلاص کړیو یو نړۍ ممنونې او مننه ته کوم، د پوهنې د یو مامور په حیث باندې چې د دې په وخت کې خادم هم دوی داسې ریکارډ ټینګ کړي چې دا صفحه ماته کړه چې څوک مکتب غواړي څوک مکتب نه غواړي، معنا دا ده چې مکتب اوس د هر افغان چې د افغانستان په هر ځای کې ژوند کوي او په هر ژبه خبرې کوي مکتب او ښوونځي ته تګ د دوی اساسي غوښتنه ده، او پکتیاوالو دا ثابته کړه او دا پیغام ورکړه د افغانستان حکومت ته د افغانستان خلکو ته چې دا زموږ یو بشري ضرورت دی، دا یو انساني ضرورت دی. نو طالبان باید دا درک کړي چې دوی اوس د دغه شوي ټولنې سره مخامخ دي او په دې حکومت کول غواړي چې هغه مشروع او اساسي غوښتنې لري چې هم اسلامي دي هم انساني دي هم بشري دي هم ملي دي او هم نړیوال دي، او د دې غوښتنو منل د طالبانو سره مرسته کوي د دوی د نظام په مشروعیت کې د خلکو د خدمت کولو په باره کې، نو زما هیله به د طالبانو د رهبرۍ نه دی چې یو ځل بیا په دې باندې په سړه سینه او په سړو موضوع باندې فکر وکړي او 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 دا موضوع درک کړي چې دغه موضوع ځنه منون کړه او اړینه ده او ښوونځي باید پرانیستل شي.
مننه د پوهنې د چارو شنونکو او د افغانستان د پخوانی حکومت کې د پوهنې مرستیال وزیر محمد صدیق پټمن.
له خبرونو ور اخوا
د برخه لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي، اسد الله الدین تبغه شو.
انډیپندنت رسپانه د سپتمبر دی ولسمه نیټه د پیښې په اړه د امریکا د پاوز د یو متقاعد سمندري سرتيري بیل بی مقاله خبره کړې ده. بیل بی لیکلي یو اشکال مخکې پر امریکا د القاعده د بریټ پر مهال دای په یو پوزي اډا کې و چې د رادیو لاري د بریټ خبر واورید. نوموړی وایي لومړی کې فکر کاوه چې ممکن یو تصادفي پیښ وي، خو وایي وروسته د دوی سیاسي مشرانو اعلان وکړ چې امریکا تر ترهګریزو بریدونو لاندې ده. بیل بی د هغو امریکایي سرتیرو په ډله کې و چې تر دې برید وروسته افغانستان ته ولاړ او غوښتل یې چې له القاعده او طالبانو د بریدونو غچ واخلي. دای وایي د پوځي ماموریت پر مهال څلور ځله افغانستان ته سفرونه وکړل او یو ځل د طالبانو لخوا پر سر پر مرمۍ هم لګېدلې. بیل بی نیوکه کړې چې د په ګډون ګڼ متقاعد سرتیري په داسې یو جګړه کې ښکیل و چې پای نه ښکارېده. مقاله کې راغلی امریکا د ولسیزي افغانستان کې جګړه وکړه، خو اوس هم د لیکوال په ټکو د دوی دښمنان پر افغانستان واکمنان دي او د ازادۍ مخه نیسي. ګلف نیوز په خپل پرونی غاڼه کې د هغې بلک هاک امریکایي هلیکاپټر په اړه لیکنه کړې چې وړ مورس کابل کې سقوط شو. ورسپانې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په حواله ویلي چې دا هلیکاپټر د تمریناتي الوتنې په مهال له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شو او د لویدو له کبله یې درې تنه وژل شول. ګلف نیوز دغه وزارت د ویان عنایت الله خوارزمی په حواله وړاندې لیکلي چې د پیښه کې 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. ورسپانې د دې خبر په تبصره کې لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو سره یو شمېر امریکایي الوتکې قبضه کړې، خو کره شمېر نه دی معلوم او دا هم لا ښکاره نه ده چې څه شمېر فعال دي. د مطلب په پای کې راغلي کابل ته د طالبانو پر اتاګ امریکایي ځواکونو خپل عمده پوځي تجهیزات له منځه یوړل او افغان ځواکونو خپل هلیکاپټرې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ولېږدولې.
په کندز کې د خښتو د بټیو کاروباریان وایي د ډبرو سکرو د بیو د لوړوالي له امله ډېرې بټۍ انتړل شوي او په لسګونو کسان وزګاره شوي. په کندز کې د خښتو د بټیو یو شمېر مالکان وایي پخوا په کندز کې د خښتو وڅلوېښت بټیو فعالیت درلود، خو د ډبرو سکرو د بیو د لوړوالي له امله اوس په دې ولایت کې شاوخوا د خښتو لس بټۍ فعالیت کوي او یو عمده علت دوی دا بولي چې د ډبرو سکاره اوس تر ډیره پاکستان ته صادریږي چې په افغانستان کې ورسره بیې لوړې شوې دي.
په کندز ولایت کې د خښتو بټو یو شمېر مالکان انتقاد کوي چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو له امله په کور دننه د سکرو بیه لوړه شوې او له امله په دغه ولایت کې د خښتو لسګونه بټۍ تړل شوي او سلګونه تنه کارګران بیروزګاره شوي دي. 50 کلن جان محمد چې د کندز ښار اړوند د باغ شرکت په سیمه کې د خښتو بټۍ لري په دې تړاوي آزادۍ رادیو ته وویل
د ولایت کندز از تعداد 47 داشت فعلا یګان 7 داشت یا
پخوا په کندز کې د خښتو وڅلوېخ بټۍ موجوده وي، خو د سکرو د بی لوړوالي لامل اوس یوازې لس بټۍ فعالیت کوي. یو کال وړاندې موږ 1 کیلو زغال په څلوېخت افغانۍ رانیول او زر پخې خښته مو په 2000 افغانۍ پلورلې، خو اوس د یو من سکرو بیا نوی افغانۍ ته رسیدلی او زر پخې خښته په 3000 افغانۍ پلورل کیږي، خو بیا هم د بټۍ مالی لګښت نه پوره کوي.
د خښتو د یو بلې بټۍ چښتن چې ځان میرولی معرفي کوي دی هم وای د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو له امله بټۍ تړلې ده او بیا تنه کارګران وزګاره شوی دی.
اوس زغال قیمتي د وج سره بټیم تړل دا کارګر پاک چوټی دی. مخ کې خو تقریبا اویا تیا کسو کار کاو پکې، اوس فعلا غټول بیکار دی. په علت د زغال د قیمتي سره چې من زغال او نوی روپې 15 نوی روپې ته میږي، مخ کې من زغال په 40 روپې ووښه ډیر شپې لراته، نو اوس د زغال د قیمتي د وج سره زو بټی تړل دا او کارګر چوټی دی او خپل مصر نوښته پاتې سو.
په نومړي ولایت کې د خښتو د بلې بټۍ مالک شپې تکلن محمد شفیق هم ورته خبره کوي.
سالای قبل کې ما کار میکردیم د 8 ماه یا 9 ماه دا شما چالان میبود کار
په خواچی د ډبرو سکاره ارزانه وو، زموږ د خښتو بټۍ به تر 9 میاشتو پورې چلیدله او لسګونه کسانو به پکې کار کاوه، خو د زغالو بیل وړېدو له امله زموږ بټۍ وتړل سو او کارګران وزګار اسول. طالبان باید داسې طرح جوړ کړي چې له مخې په کور د نن خلک په ارزانه بیا د ډبرو سکارو و پیرلای سي او خپل کاروبار چلند وساتلای سي.
په ورته مهال کې په کندز ښار کې یو شمېر آهنګران هم وایي چې د ډبرو سکرو د بیل وړوالي د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. سلویخ کلن محمد سلیم چې د کندوز ښار د کابل بانک پر راسته کې د آهنګری دکان لري وای
مه خوایم کې جلاوګری قشاق زغال از
د زغالو د بیل وړې دو زموږ پر کاروبار نوړه غیزه کړی ده. په خو به موږ یو من د هنګری زنګړی سکاره په وی افغاني رانیول خو سه په سل افغاني رانیسو چې ان خپل لګښت هم پرې نسو پر کولای. دولت باید له افغانستان پاکستان ته د ډبرو د سکرو پر صادراتو بندیز ولګوي.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د قانونو او پټرولیم وزارت د چارواکو نظر هم راواخلو. د کندز ولایت یو شمېر کسبګران او صنعتکاران خبرداري ورکوي چې چیرې په کور دننه د ډبرو سکرو بیا ارزانه نشي نو ښایي په یاد ولایت کې پاتې تولیدي کارخونې او د خښتو بټۍ هم وتړل شي او له امله به سلګونه کسان بیروزګاره شي.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شو. دې برخه کې 15 دقیقې بحث لرو. د بحث مهم پر دې سرخه چې پر امریکا د سپتمبر 12 حمله پرون یوشت کلنه کلیزه وای یوشت کال پوره شول. دغه بریدونه چې د القاعده مشر اسامه بن لادن چې هغه مال په افغانستان کې او طرحی او عملي کړی، آیا له افغانستان بیا د ډول احتمالي بریدونو د کېدو خطر شته یا ګواښ شته؟ بحث کې د موضوع لخپل میلمنو سره چېړو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. کابل پریس کلب وای په پکتیا کې له افغان خبريالانو سره د شوي تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبريالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو لیک استولې ده. د کابل پریس کلب له لوري په خبره شوي خبر پڼه کې ویل شوی چې د شنبه پورز د طالبانو د استخباراتو ریاست پکتیا پریس یو شمیر کلب یو شمیر خبريالان په دې خاطر چې ولې په ګردیز کې یو شمیر نجونو د مظاهرو په اړه راپورونه ورکړي بندیان کړي او سره ناوړه چلن کړی دی. په ګردیز کې د منځنۍ ښوونځو او لیسو یو شمیر نجونو وروسته له هغې مظاهرې وکړي چې پر مخې څو ورځې مخکې پرانیستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیرته بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تېر یو کال کې په افغانستان کې په ملي سطح د پولیو ضد واکسین واو یو فرعي کمپاینونه عملي شوي. د سازمان په خبره په دغو کمپاینونو کې دومره ډیر ماشومان واکسین شوي چې په تېرو څلورو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو ختمېدل به له نړۍ څخه د پولیو د لمنډ ټولولو په هدف مرسته وکړي. د سازمان په خبره تر هغو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي تر څو دا هدف ترلاسه شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجه صندوق یونیسف وایي په پکتیا او خوست کې د جون میاشتې د زلزله ځپلو ماشومانو لپاره د زده کړو ټولنیز ټولګي جوړ کړي دي. یونیسف ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل چې په دې اقدام سره 4000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل روسي ساری ولادیمیر پوتین نه غوښتي چې د اوکراین له اټومي تاسیساتو خپلې وسلې او ځواکونه وباسي. مکرون دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې په دې اټومي تاسیساتو کې د یوې احتمالي غمیزې په باب په نړیواله سطحه اندېښنې راپورته شوې دي. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د آسیا جام د کرکټ سیالیو اتلولي وګټله. د آسیا جام پای لوبه په دوبۍ کې وشوه. سریلانکا په شلو اوورونو کې 120 منډې وکړې او پاکستاني لوبډله په 140 منډو وسوځېده او هدف ته ونه رسېده. سریلانکا په آسیایي جام کې دا وار له شپږو لوبو یوازې یوه پر افغانستان بایللې وه. پاتې نورې ټولې ګټلې وې او اتلولي یې په خپل نوم کړه.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پر امریکا د سپتمبر د 12 د تروریستي حملو یا ویشت کاله پوره شول. دا دویم کال دی چې امریکای په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراته د یاد مراسم لمانځي. د 2020 کال د سپتمبر پر 12 حمله د امریکا په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې دي او نږدې 3000 کسان پکې وژل شول. د دغو بریدونو مسولیت القاعده شبکې چې هغه مهال له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې ومانه. طالبانو دا ځل امریکا او نورو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به پر کوم هیواد برید نه کیږي. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو بیا د طالبانو د دغې ژمنې په تړاو شکونه پیدا کړي دي. الزواهری د اسامه بن لادن او خالد شیخ محمد ترڅنګ د سپتمبر دی ولسم بریدونو اصلي تراهو. آیا افغانستان بیا د القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو په مرکز بدلیدلی شي؟ د طالبانو حکومت په داسې موقف کې دی چې عملا له القاعده سره اړیکې او ملګرتیا وشلوي. د ازادي راډیو د دې اونۍ 25 دقیقې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او دوه درانه میلمانه بحث ته رابلل شوي دي. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټ ایښودونکی صدیق منصور او د سیاسي چارو کتونکی بشیر زرمست دواړه میلمانه به استډیو سره وصلېږي. ښاغلی زرمست استډیو سره وصل شو ور به شو بحث بلدنه پیل کو. زرمست صاحب، یوش کاله وروسته القاعده بیا په افغانستان کې حضور لري، مشرې په کابل کې وژل کیږي، دا یوش کاله مبارزه د القاعده په وړاندې چې امریکا هلته ورغلې و، یا شل کاله مبارزه، څنګه وستاس په نظر دغه مسیر څنګه پایل شو، څنګه پایته ورسېده؟ اوس افغانستان آیا په داسې یو موقف کې دی چې بیا د داسې ترهګرو ډلو په مرکز بدل شي چې نورو هیوادونو ته ګواښ پیدا کړي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته، خو دې چې ټول روغ سلامت اوسېږي، مننه چې زموږ رابللای. که چېرته موږ د امریکا هغه ګول ته وګورو چې دوی راغلي وو د یو ترهګرې ډلې د ځپلو لپاره افغانستان ته، او دوی دا نړۍ ته ښودله چې زموږ دغه جنگ چې دی دا د تروریزم خلاف دی. نو که چېرته موږ دې ته وګورو نو تروریستي ډلې خو دلته نور هم زیاتې شوي دي، او د القاعده نه سخته ډله بله را پیدا شوې ده چې داعش ورته ویل کېږي. نو که دې ته موږ وګورو نو د امریکا راتګ دلته او زغودي دا دومره مصرف او دومره قربانیانې چې دلته ورکړي، نو دا بالکل بې معنا پاتې شو دی.
ښه، او آیا اوس دغه کوم شکونه او اندېښنې چې د زرمست صاحب چې افغانستان به بیا د ترهګرو په ځاله بدلیږي، خصوصا د اندېښنې وروسته له هغې ډېرې شوې چې الزواهري کابل ته ارګ ته په 200 مترۍ کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو؟
بالکل، د نړیوالو خو دا اندېښنې شته چې دوی د ترهګرو سره نږدې اړیکې لري، او که چېرته داسې یو لوړ پورې چارواکی په افغانستان کې دننه په کابل کې لیدل کیږي او بیا هلته وژل کیږي، نو دا خو د ټولې نړۍ دپاره یو اندېښنه رامنځته کوي. خو په عین حال کې زه نه پوهېږم چې تر اوسه به دا ثابته شوي چې دلته الزاویری رښتیا هم وو او که نه، دا بل بحث دی. خو که چېرته امریکا میډیا او د امریکا دا کوم سټیټس چې په نړۍ کې دی، کدا چېرته یو شی په یو چا ورو هم تپي، هغه ډېر لوی تاثیر لري په دنیا کې، او موږ تاسو ته معلومه ده چې هغوی یو نامشروع خبره هم وکړي، نو ټوله دنیا د هغوی غږ سره غږ یو ځای کوي، او هماغه ټون چې د هغوی په ژبه دی ټوله دنیا زمزمه کوي ورسره. لکه افغانستان ته چې راغله وار آن ټرر یا د تروریزم خلاف جګړه، حتی زموږ ګاونډیانو هېوادونو هم هماغه کوم زمزمه کاوه چې کوم جوړ بش زمزمه کاوه، در حال کې چې په نړیوالو په نړیوال قانون کې د تروریزم سره جګړه نه کیږي، ځکه تروریزم یو هیواد نه دی، یو ارمی نه ده، هیڅ شی نه ده، یو 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 لفظ ده. او تروریزم داسې یو شی دی لکه چې د اکسیجن سره جګړه کوي، یا مثلا د مچانو سره ماشو سره جګړه کوي، ځکه چې دا یو ډېر پراپاګاندا شی دی، دا یو د دې سره وار نه کیږي، د دې سره کریمینل دا اوسر سټرګل سره کیږي، یعنی جرایمو خلاف مبارزه چې دا سره کیږي. لیکن بیا هم نړیواله د غس د چون سره خپل غږ زمزمه کوي، هغه شی ویل د امریکا چې کوم موقفي نو هغه خطرناک دی افغانستان د لپاره. نو زه فکر نه کوم چې دا د طالبانو د لپاره کوم ښه زیری دی.
او سلامات اوسې زرمت صاحب، کور مودان، اما حداقل طالبانو هم په زغرده نه د تایید کړي چې د غبریت کې د الزواهری وجل سوي وي، خو امریکا او د امریکا ولسمشر ویل چې لکره استخباراتي شواهد وروسته د غبریت کړي، او دوی یقیني دي چې په دې بریت کې الزواهری وجل سوي دی. سلامات اوسې کور مودان، صدیق منصور هم استډیو ته وصل شوی. منصور صاحب، ستاسو په نظر یو اشکاله وتل د پر امریکا د القاعده شبکې د بریت، اوس بیا طالبان په افغانستان کې واکمن شوی، هغه مهال هم د بریټ پر مهال هم طالبان واکمن وو. څه بدلونونه راغلي په افغانستان کې؟ آیا ویلې شو یا د اندېښنې پر ځای دی چې بیا بدلته ځینې وسلوالې ډلې د پخې ځای پیدا کړي، لکه القاعده او داعش او نور هیوادونو ته به ګواښ پیدا کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لودین ستاسی خاغلی زرما استم کاران او ټول معزز اوریدم کوټه، السلام علیکم رحمت الله. موږ تاسو د شلکلم د جګړو بهیر چې افغانستان په مظلوم ملت تپل شوی وو، او د امریکای د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش د لیونیو پریکړو په اساس رامنځته شو، ووم لیدل چې د افغانستان خلکو ته پراخ ناورینونه راوړل، او زموږ او ستاسو سلګونه زره بې ګناه او بې دفاع انسانان شهیدان، معلول، یتیم او مهاجر کړل. دا د هغو تیرو جنایاتو د لړۍ او کړۍ وه چې د امریکای متحده ایالاتو، ناټو او پخواني شوروي اتحاد او ورسره د افغانستان نه د جګړې د ډګر جوړولو لپاره عملي کړه. موږ او تاسو وینو چې دا اوس هم که د طالبانو د تیر دور نه تر ننه پورې موږ او تاسو حالات او وضعیت مقایسه کړو، په ځای د دې چې د افغانستان امنیت پرمختګونو او سوکالۍ لارې پرانیستل شوي، د نړۍ او سیمې د هیوادونو او ملتونو د ورورګلوۍ او ګډ ژوند او دوستۍ لارې پرانیستل شوي، د تروریزم حتی د سټیټ تروریزم او دولتي تروریزم لارې چارې برابرې کړې، د امریکای متحده ایالاتو او ناټو او نورو هیوادونو ته په نورو د نورو ملتونو په خاورو کې هم د پراخو لاسوهنو او جنجالونو د رامنځته کولو لارې چارې برابرې کړې. له دغې ځایه یا له دلته چې کمې سکروټې جوړې شوې یا خلک تربیه شوي او روزل شوي وو، وم لیدل چې منځنی ختیځ دی په اورونو لمبه کړ، د عراق جګړه، د سوریې جګړه، په لیبیا او په نورو هیوادونو کې ناورینونه او د عربي سپرلی په نوم حرکات او فعالیتونه.
منصور صاحب،
دا ټول د امریکایي د جنایتکارو استخباراتو د شومو عزایمو او نورو
کړنو. تاسو وایئ چې د امریکا د ولسمشر مثلا پریکړه یا ناسمه پریکړه و چې افغانستان ته سرتیری را ولېګل، جګړه وکړه، لسګونه زره کسان پکې وژل شول، فکر نه کوي چې په کور دننه د افغانستان په سیاستونو کې یا په سیاستوالو کې هم داسې درایت نه و چې پر ځای پریکړې وکړي؟ ځکه هغه مهال خو پلمه هم دا و چې اسامه بن لادن دوی ورو نه سپاره. فکر نه کوي چې په کور دننه مثلا کې ځینې پریکړې کېدلی، دغه سي شلکلنه جګړه به نه وسوي، ممکن امریکا افغانستان ته نه راغلی؟
دغه موضوع ډیره دقیقه او پر ځای ده. موږ په خپل په کور د نن هم ستونزې او مسائل لرو، او اسباب هم نه یوازې کورنی بلکې لوی اسباب بهرنی دي. د امریکای لاسوهنې، د برېټانیې لاسوهنې، د دوی د لاسپوڅي پنجاب او اخوا د ایران او د روسیې او نورې کاونډې وادونو لاسوهنې، د دوی هغه لاسپوڅي چې دلته روزلي، دا ټول هغه اسباب دي چې د دې ملت نه د جګړې خاص او خاصات جوړ کړي. د نړۍ د بارودو او د وسلو د کمپنۍ لپاره دوی کار کوي، د استخباراتي او پرایس سنټر کمپنۍ لپاره دوی روزل شوی او کار کوي، او د افغانستان په ملت یې دغه جګړې تپلې دي. دا سمه ده چې په د امریکای د 11 سپتمبر واقعې تک موږ او تاسو زیر شو، هلته واقع وشوه، تر اوسه پورې دا ثابت نه شو چې دا مسله د دې کوم افغان دخیل وي. ټول هغه خلک چې په دغه بریټ کې دخیل وو، هغه د امریکایي پاسپورتونو او تابعیت لرونکو، په امریکایي پانتونونو او خوانځیو کې روزل شوی خلکو، د امریکایي اوسیدونکو، د افغانستان سره دوی
هیڅ پلمه هم دا. او منصور صاحب چې طرح د حمله طرح هغه مهال چې اسامه بن لادن او د القاعده بنسټي خودونکو په افغانستان کې او طالبانو ورته ځای ورکړی وو، او د طالبانو هغه مهال مشر مولا محمد عمر ونه غوښتل چې هغه امریکا ته وسپاري، پلمه همغه و همغه مهال اوس فکر نه کوي چې دغه سیبرته وضعیت ترنګلای کیږي؟ ځکه الزواهری کابل کې وجل شو، طالبانو څلوروي ساعته چپتیا په غوړه کړه، بیا یې وویل چې دا برید مونږ غندو او دا د نړیوالو اصولو خلاف کار شوی دی.
دغه مسله هم ګوري که اما د اسامه بن لادن د حضور نه راوخلو چې هغه ډیر وخت په پاکستان کې تیر کړی او پاکستان په امریکا کې د روزنه اخیستې و. د ویل کېږي چې د سی آی ای په خوانی همکارو د افغانستان په تیره جګړه کې د امریکا او د سی آی ای په مرسته راغې د هغې نه وروسته په پاکستان کې و. د وژنې غږ یې د پاکستان نه پورته شو. د القاعدې نور اکثریت مشران د پنجاب رجمنټ چې د برېتانیې ځایناستی دی د برېتانیې د پخواني پوځ برخه وه د هغوی د روزنې د کمپونو سره ووژل شو هلته پیدا شو او دا نور القاعده هم هلته وو. دا اوس چې کله د ایمن الظواهري د وژنې غږ پورته کېږي موږ په هماغه ورځ هماغو شیبو کې ویلي چې دا هم یوه پلمه ده دا هم د افغانستان د تباهی او بیا دلته د اروپا کوډلو او جګړو اورته د لمن وهلو لپاره پلمه ده. که داسې نه وي نو امریکا دې دغه شواهد راوخی. تر اوسه پورې د امریکې استخبارات د امریکې دولت د امریکې د دفاع وزارت او یا اف بی آی دې ته نه دي حاضر شوي چې لږ تر لږه یوه ویډیو خو وخی. دوی وایي چې ایمن الظواهری د څو دوو میاشتو یا د جون د میاشتې نه د تعقیب لاندې و زمونږ استخباراتو د تعقیب و د څو وارې برنډې ته راوتلی و. نو عقل خو دا نشي منلی چې دی د برنډې ته راوځي ستا استخبارات دې هلته وي که د یوې توکمې په اندازه کامره م ورته نصب شوې وای د دې به لسګونه ویډیوګانې اخیستي لږ تر لږه یوه ویډیو خو یې راوخی.
نو منصور صاحب القاعده شبکې هم مثلا داسې په زغرده رد نه دی
کړی.
القاعده هم رد نه دی کړی. القاعده هم د رد لپاره کوم دلیل نه دی وړاندې کړی یا حد اقل د ایمن ظواهری یا کوم غږیز یا ویډیوي پیغام هم نه دی خپور کړی. دا معنی چې فکر کوم خبره خلاصه ده نو از ظواهری نور نشته.
دا نه دا خو دا سمه ده. په لومړی وختونو کې تغاګونه پورته شو چې هغوی ویل چې زموږ شیخ ژوندی دی او مشکل نشته دا مسله دروغ ده. طالبانو هم دا تر اوسه تایید نه کړه. امریکې هم ویډیو نو لږ تر لږه موږ وایو د خلکو د قناعت دپاره د دې نړۍ د میلیاردونو انسانانو د قناعت دپاره خو امریکا خو په ټیکنالوژۍ سنبال هیواد دی. د ډرون چې حمله کوي او یو انچ د ځمکې لاندې لیدل له شی لایدا د 2001 کال ادا وی نو نن خو د مونږ ته یو 15 ثانی کلیپ راوخی چې ایمن الظواهری هلته ناشتا کوله کوي خته ګمنځول کو ورزش کو که ټوپونه وهل شي کول او څنګه وځل شو. د دې نه غیر ک مونږ او تاسو د ایمن الظواهری په خبره باندې بیا د افغانستان په اور اچول غواړو او یا دوی غواړي چې افغانستان په اور وسوځي لکه د اسامه بن لادن د پاره. نه د ملا محمد عمر مجاهد په خوانی پریکړه د توجیه وړ وا چې د اسامه بن لادن د پاره د شل کال د افغانستان په مظلوم ملت او ولس باندې دغه سي جګړې تحمل شوې. دلته خلک وژل شو، کلی تباه او برباد شو، خارونه تباه او برباد شو، میرمنې کندې شوې، بچي یتیمان شو، خويندې مایندې بوري شوې او په لسګونو زره انسانان قتل عام شو، د خلک بی عزت او بی عفت شو، مهاجر شو. دا فکر کوم چې دا هغه مړې په دې جړه نه ارزېدو. دا کولې شو دا هغه نه هیله کړې و چې ته یا پاکستان ته واوله یا لاړ شه خپلو عربي ملکو ته یا بل کم ځای ته لاړ شه. ته خو ډېرې لارې لري، ډېر امکانات لري. مه کوه دا د افغانستان مظلوم ملت په متبا کوه. د امریکې د پاره هم دا یو ستر جنایت و که ملا محمد عمر مجاهد هغه نور سپارلو د افغاني غیرت یا د اسلامي غیرت یا د افغانستان د تاریخ په اساس چې دا یواز د بن لادن د پاره نو په دغه کې دغه جنرال ډاکټر برایدن هم په زخمی حالت کې د افغانانو کور ته پناه وړي و. مګر افغانانو صحیح سلامت انګریزان ته وسپارلو. دغه چې د هندوان راغلی و هغوی چې پناه اخیستي سپارل شوي. دا د
امریکایان په دې خبرونه وخت کم دی. منصور صاحب تاسو له خبرو ما داسې جاج وخیست چې دواړه طرفه ګرام دی. امریکا هم سمه پریکړه نه ده کړې د شل کلن ماموریت په افغانستان کې وکه. خو تاسو انتقاد کوئ چې دغه ماموریت هم بې نتیجې وو او لا هم هغه کوم هدف ته چې راغلي وو هغه هدف ته ونه رسېدل او دغه راز په کور دننه هغه مهال طالبانو د طالبانو مشر هم ممکن احساساتي پریکړه کړې وي او پریکړه سمه نه وي ځکه چې افغانستان یوې جګړې کې ښکېل کړ.
اوس راځو دې ته چې اوس شرایط په څه ډول دي. طالبان بیا واک ته رسیدلي دي، واک هم دغه د څه باندې کال پوره شو. زرمست صاحب، ستاسو په نظر آیا طالبان رښتیا هم له القاعده سره اړیکې لري او کنه؟ لکه څنګه چې دوی ادعا کوي چې هیڅ ډول اړیکې نه پالي ورسره، ملګرتیا هم ورسره نه لري، او الزواهری هم که چیرته په شیرپور کې اوسېده دوی پرې خبر نه وو.
ګوره، که چیرته الزواهری په شیرپور کې رښتیا وژل شوی نو دا خو بالکل ثابتوي چې دوی اړیکې په هماغه رقم چې پوخاوي اوس هم ورسره دي. خو که چیرته دا اړیکې نشي ثابتېدلی، دوی به چې دا ثابت کړي چې دا بین المللي ټولنې نه خلک روغواړي، حیاتونه روغواړي چې راشي ګوري ورته دا الزواهری دا مړې ده، دا ډي ان اې دا شګه دا چکې. نو زه فکر کوم چې دلته څه نه څه شته ده، د سم ده چې بيخي پاک لاسونه دي او ته نشته. او که چېرته دوی بیا پاک هم وي او دا کار نه شي کولای، نو بیا د دوی کپاسټي دا ډېره لږ ده. او یو ځل بیا به دوی په هماغه لار روان دي په کومه چې په 2000 کال کې روان شوي وو، چې هغه ګټه چې دوی د وینو د سرونو په بای باندې کړی وه، او هغه شریعت چې دوی د ځانونو په بای کړی وه، هغه د یو نفر د په خاطر تلاړه. اوس بیا همدغه سي کوم مقاومت چې دوی وکړ، کوم انقلاب چې دوی مسته راوسته، کومه ګټه چې دوی وکړه، دا به د یو نفر یا د وړکې خبرې د وجنه په دوی باندې بیرته نسکوریږي. ځکه افغانان دومره حوصله نه لري. که موږ تاسو تېر تاریخونو ته وګورو، همیشه یو کال دوه کاله پس د افغانانو حوصلې تاق شوي دي او بیرته منسجم شوي دي، او بیا د هماغه حکومت خلاف یا د هماغه اشغال خلاف راجګ شوي دي او مبارزه کړې ده. مبارزه سخته مبارزه کوي. که طالبان افغانان دي، دلته نور افغانان هم شته. صرف انګیزه پکار ده چې یو ځلې انګیزه خلکو ته جوړه شوه، نو بیا دلته ډېر مشکل جوړېږي. نو دوی ته پکار نه ده چې هم سیاست یو ځلې بیا بالي. دوی خو تجربه لري، او دا تجربه د دوی ډېره نوې ده، او دا وینو چې دا په ماغه لار روان دي.
افغانان یو څه مطمئن او نسبی امنیت په افغانستان کې ټینګ شوی وو، خو دغه د 17 سپتمبر پیښه باندې نن موږ تاسو خبرې کوو. یو اسکاله پر اسپل بیرته هم داسې تشویشونه پیدا شوی چې ممکن دغه سی یو پیښه بیا وسی له افغانستانه، مثلا په ازبکستان او تاجکستان باندې له افغانستانه داعش توغندي او توغول. طالبانو هم دا تایید کړه، هغه داعشان ونیول. ټي ټي پی په افغانستان کې قومندانان وژل شو، مثلا ایمان الزواهری وژل شو. یعنی تقریبا ټي ټي پی داعش او القاعده هغه څه دي چې عملا حضور په افغانستان کې تایید شوی دی. طالبان څنګه وکولای شي چې دغه زړې ملګرتیاوي مثلا چې القاعده سره درلوده، ټي ټي پی سره درلوده، داعش سره خو به ملګرتیا نه وي، ځکه چې دا نوې پدیده ده، اما دغه دوه نورو ډلو سره ملګرتیاوي څنګه وشلوي؟ ځکه دغه ته یو څه جدي پریکړې پکار دي، ځکه بیا هم د افغان ولس سرنوشت ورسره تړلی. که دغه سي غلط فیصلې کیږي، دوی دلته ځای پیدا کوي، ممکن بیا داسې یو جګړه لکه په افغان لکه شل کال چې وشوه په افغانستان کې پیل شي.
متاسفانه چې غلط پریکړې خو زخت ډېرې دي، او په نادانه ده چې دوی په دې کې غلطي کوي. د نجونو مکتبونه دي، ډېرې مسلې دي. که چېرته دوی په دې لار باندې روانې، دوی یو ځل بیا هماغه لور ته ځي چې وخت به خل راځي، او دوی به د قدرت غورځي. او بل راغلسته خبره ته چې دوی به چې دلته مثلا ټي ټي پی د بل ده، افغانستان چې دی یو غریزه علاقه ده. دلته تقریبا 15% د ځمکه چې ده د غرونو ډکه ده، غرونو سلسلې هم ډېرې سختې وي. دلته درې لکه بهرني او داخلي فوجونه وو، هغه ونه شکر چې مثلا مل عمر پیدا کی بل پیدا کی. نو دلته ډیره مشکل ده چې یو ډول دلته خدمت کوي او د بشپړ کنټرول شي چې دلته باید هیڅ کوم. لیکن د یو شي کېدل شي په سیاست باندې، په ډایالوګ باندې، چې نړیوال تقنات ورکړی شي چې دغه د زمونږ اړیکې مونږ پرې کړې دي. لیکن د افغانستان جغرافیا داسې ده چې ډیره مشکل ده. مونږ زستاسو کومک ته اړتیا لرو، مونږ هلیکوپټر ته اړتیا لرو، سټلایټ ته اړتیا لرو چې مونږ د دې سره مبارزه وکړو. که چېرته تاسو پټه خوله ناست یا د کاله په تنګ کې یو سړی اوسېږي او تاسو خبر ناست یا ته خبر استئ، هغه بشپړ دروغ وي او تاسو نړۍ ته قناعت نشو ورکولای. یو میاشت دوه میاشتې تیرې شوې تاسو اوسه پورې نړیوال حیات ته راغسته چې دوی وګوري چې دلته ډي این اې ټیسټ کې بل شونه داسې سایو کې چې روته آیا دا سکار شوی دی که نه. نو په دې طریقه باندې په پټه خوله باندې په دا کومو زړې تراوې چې دوی روان دي په دې کښې فکر وکړم چې دا وړې شړې شي.
بله، کور ودان ډېره مننه زرمست صاحب. منصور صاحب، ستاسو په نظر باندې طالبان څوکي؟ ځکه د واک دا دی څه باندې کال ووته، اما لا هم په رسمیت نه دي پیژندل سوي، لا هم افغانان په ویره کې دي، او داسې ویره ورسره ده چې ممکن افغانستان یوې بلې جګړې ته لاړ شي، ځکه په کور دننه هم د مقاومت جبهې له خوا نه وسلوالې جګړې شروع سوي دي، چاودنې کېږي په کابل کې، په جوماتونو کې چاودنې کېږي. څه وکړي چې دغه وضعیت کنټرول کړي او بالاخره افغانان د آرامۍ سا واخلي؟
موږ لپخوا تجویز لرو چې د خونړیو انقلابونو، بریدونو او حملاتو نه څه نه جوړېږي، هیڅ ملت له دې ګټه نه شي اخیستی مګر د وسلو کمپنۍ، د بارودو کمپنۍ، پرایس هنټر یا اجرتي قاتل کمپنۍ چې دغه کاروبار دی، دغه د بازار لپاره متا ده او د جګړې میدانونه جوړول غواړي تر څو د دوی وسلې وپلورل شي. دا عقل خاوندان چې لله الحمد یوازینی شی چې د الهي ورکړې نه ټول انسانان ورباندې بشپړ قناعت لري، هغه عقل دی چې هر چا ته ورکړل شوی او هیڅوک هم نه وایي چې ماته کم راکړل شوی. هغه څوک چې د عقل ادار لري، که هغه امریکایان دي، که هغه موږ افغانان یو، که هغه د نړۍ نور هیوادونه دي چې اسلامي او غیر اسلامي دي، باید د عقلانیت نه کار واخلي. د خونړیو انقلابو په ځای د ترقیاتي انقلابونو، د پایدار امن او پرمختګونو لارې چارې مساعدې کړي. د ملتونو راسهدر شه، که هغه فکري او فرهنګي راسهدر شوي، که هغه سوداګریزه او تخنیکی برخو کې راشه در شوی، که هغه مطبوعاتي وایي کې وي، د صحت او ګرځندوی د لارې، دغه د هیوادونو لارې او دروازې پرانیستل شي، راشه در شه پیل کړي او د یو بل دردونه وګوري، د هغې دردونه لپاره د حاذقو طبیبانو په څېر رښتینې او عملي نسخې تجویز کړی شي، ترڅو نه یوازې د افغانستان بلکې د
نړۍ. منصور صاحب، فکر کوي دغه سي ورتیا شته په د طالبانو په حکومت کې چې اوس په افغانستان باندې واکمن دي، دوی دغه سي پوتنشل لري چې دا کارونه دغه نسخه ورکی افغانانو ته او بل اخره په ټپونو باندې مرهم کېږي؟
نو ما خو ویلې چې دوی خو ځانونه ډېر قوي ګڼي، د 50 ملکونو سره جګړه او د هغوی د راپرځولو ادعا، د حکومت او د اسلامي امارت ادعاوې، اکثریت چې په د قدرت په ګدوی ناست دي، د دین شیوخ دي، د حدیث او د قرآن شیوخ او مفسرین او محدثین دي، هغوی سره هغه کتاب دی چې علما فرمایي چې جمیع العلم فی القرآن لکن تقاصر عنه افهام الرجال، ټول علوم په قرآن کې دي مګر د خلکو اذهان ته مقاصر دي. په عظیمو شان قرآن کې او په نبوي حدیثو کې د ژوند، د پرمختګونو، د ترقۍ، د مراوداتو، د ډیپلوماسۍ ټول مسائل واضح دي. د حدیبی صلح بهترین نسخه ده که چیرته د امریکې د بریدونو نه مخکې په هغې عمل شوی وی، د امریکایانو نړیوالو سره په هغې په اساس مراودات شوی وی. موږ به نن د شل کلنې جګړې د قربانیانو قبرونو ته نه ژړل او نه به هم دومره تباهي
رامنځته. کور مو ودان
ترقیاتي او نورو برخو ډېر څه شته دی چې باید کار ترې واخیستل شي، خو نړیوالو ته هم پکار ده چې د عقلانیت نه کار واخلي، د بشري ورورګلوۍ په اساس، مسلمانان د اسلامي ورورګلوۍ په اساس، افغانان دغلته افغاني او قوت ورورګلوۍ په اساس د ژوند امکانات برابر
کړي. کور ودان د بحث د پای شېبې دي. ورزو زرمست صاحب ته، زرمست صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو، څه وشي چې افغانستان بالاخره بیا یوې جګړې کې ښکېل نه شي، او طالب سیاستوال څنګه افغانستان یا افغانان له اوسني ناورین نه خلاص کړي؟ په لنډو کې ډېر
د ټولو نه مخکې باید طالبان د هغو خلکو نه کار واخلي چې دوی په سیاست باندې بلد دي او د هغوی د مشورو څخه کار واخلي، او د دې تنګ فکرۍ نه راووزي. ترڅو دلته د خلکو حوصله ورته تک نشي او یو بل بدیل دوی ته پیدا نشي. اوس مهال بدیل نشته، که چېرته بدیل وي نو مقاومت به ډېره ترقی کړې وي. نو دوی به چې زر تر زر
نظر پراخ کړي او خپلې تګلارې سره سامي کړي. کور مودان زرمت صاحب دا چې د خبرونې وخت نور اجازه نه راکوي، خبرې همدلته پای ته رسوو. ډېره ډېره مننه. د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته ورسېد. ل خپلو میلمنو د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټ ایښودونکي صدیق منصور او د سیاسي چارو لکتونکي بشیر زرمست نه ډېره مننه. زموږ خبرونې د ماښام تر و بجو دوام کوي.